بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغلی رزی درته د یونس د مبارکی سوره دوشپیتم، درشپیتم او څلورشپیتم آیتونه تلاوت کړي، چې ورپسې به یې ژباړه هم وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خدای پناما، واوری چې د الله خاص دوستانو ته نه ویرشته او نه غم جنیږي، دا هغه کسان دي چې ایمان یې راوړ او تقوا یې خپل کړه. دوی ته هر لوری زیری زیری دی، په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. د خدای خبرې او سنتونه نه بدلیږي او همدا لوی بری دی.
د تهران رادیو ډیرو عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. نن د شنبې ورځ د 1400 لومړي هجري لمریز کال د غویې د میاشتې 12مه د 1443 هجري قمري کال د کوشنی اختر د میاشتې 15مه او د 2022 میلادي کال د مئی د میاشتې 1مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې د ویانا په خبرو کې د اونګ ځنډ مسؤوله امریکا نومیږي. ورپسې به د سیمې د چارو د کارپیژان ډاکټر مخلص احمد مرکه درته وړاندې شي چې د افغانستان د اقتصادي حالاتو په هکله ورسره شوې ده. بیا د ایران او د افغانستان ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام هم لرو. په اخیر کې به د اوبو د سیاست په هکله یو ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او د غراز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، کچیرې تاسو زموږ د خپرونو په هکله کوم وړاندیز، نیوکه او یا کومه مشوره لرئ، نو موږ ته یې رالیږلی شئ. زموږ د ایمیل پته ده pashto99@yahoo.com. عزتمن اوریدونکو، له څو شیبې وروسته به بیا له خبرونو لنډی سره راځو. اوس له تاسو ته بلنه درکوو چې خبرونو ته بیا غوږ شئ. وخت په ایران کې د مازیګر 15 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د قدس له غصبانو سره مبارزه د فلسطین د خلکو جایز حق دی. د افغانستان په غزنی ولایت کې ناپیژاندو الوتکو بمباری کړی دی او طالبانو په پنجشیر ولایت کې پوځي خوځښتونه رد کړل. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د قدس له غصبانو سره مبارزه د فلسطین د خلکو روا حق دی. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیبزاده د قدس او د فلسطین له غصبانو سره مبارزه د فلسطین د خلکو طبیعي، جایز او قانوني حق وبلو. الاقصی جومات ته نږدې او په نیوکي قدس کې د صهیونیست پوځیانو او د فلسطینیانو ترمنځ شخړه چې د روژې د مبارکې میاشتې له لومړۍ څخه پیل شوې ده تر اوسه دوام لري. په نیوکي کوڅ او لویدیځې غاړې باندې د صهیونیست پوځیانو حملې تر اوسه د لسګونو فلسطینیانو د شهادت او د ژوبلېدا سبب شوي دي. په همدې لړ کې د ایران د خارجه وزارت ویان سعید خطیبزاده په الاقصی جومات باندې د صهیونیستانو بیا بیا یرغل او د فلسطین د سپېڅلي ځایونو په دفاع کوونکو کسانو او لمونځګزارو باندې د صهیونیست رژیم د پوځیانو څاروي ډوله تیری په غندلو سره وویل، نیوګرۍ او نیوګران مخ په زوال دي او د قدس او د فلسطین له غصبانو سره مبارزه د فلسطین د خلکو طبیعي، روا او قانوني حق دی. خطیب زاده په نیوکي فلسطین کې د اسرائیلو د اپارټایډ رژیم ناوړه اقدامات او د تیریو زیاتېدا ته په اشاره سره له صهیونیست نیوګرانو سره د مقابلې او د ځان د دفاع لپاره د فلسطین له خلکو سره د نړیوالو او سیمه ییزو ټولنو او د حکومتونو او د ملتونو د مرستې غوښتنه وکړه. خطیب زاده په پای کې د الاقصی جومات د ژغورنې او د فلسطین د دفاع لپاره د اسلامي دنیا د وحدت پر ضرورت باندې د ټینګار په ترڅ کې د اسرائیلو له اپارټایډ رژیم سره د اړیکو عادي کول، د فلسطین په نیوکي ټاټوبې کې د صهیونیستانو لخوا د تاوتریخوالي د زیاتولو او د هڅولو عواملو بلل. د امریکا ولسمشر بایدن د ایران په هکله لاپې وهي. فارس خبری اژانس راپور کړی، د امریکا ولسمشر جو بایدن په اوهایو ایالت کې د یوې کارخانې د کارګرانو په ټول کې یو ځل بیا لاپ ووهله او ویې ویل په خپل کاري پړاو کې څو ځله ایران ته سفرونه کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن چې د تیر میلادي کال په جنوري میاشت کې واک ته رسیدار راسي په بیلابیلو مناسبتونو کې د هغه لاپې وهلې د نړۍ او حتی د امریکا د رسنیو په موضوع بدلې شوې دي. په تیرو څو اونیو کې له مخکې څخه زیاتې لاپې وهلې دي. واشنگټن ټایم ورځپاڼې په تیرې جمعې ورځې راپور ورکړه جو بایدن په اوهایو ایالت کې په هاملټن کې د یونایټیډ پرفارمنس میټرز د کارخانې د کارګرانو په ټول کې لاپه وهله. ویل چې په خپل کاري پړاو کې 15 ځله ایران، افغانستان او عراق ته تللی دی. د وینا د خبره ترو د بندون د ختمیدا هڅه کوو. فارس خبری اژانس راپور کړی د اروپایي اتحادیې د خارجي سیاست مسؤل جوزی بوریل ادا وکړه بروکسل د اټومي تړون د ژغورلو لپاره خپل اخیری هڅه ترسره کوي. هغه د خپلو څرګندونو په دوام کې ادا وکړه چې د تهران د غوښتنې په لاره کې د موجوده بندون د ختمولو یعنی د ترهګرۍ له ادا وړ پیرس څخه د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران ځواک د نوم د ایستلو لپاره د یوې منځلارې د پیدا کولو کوشش کوي. جوزی بوریل د خبرو اترو د اوسنی حالت په هکله ګیله وکړه او ادعا وکړه چې تر ابده پورې د اوسنی حالت دوام امکان نشته. غزنی ولایت کې د امریکا په پخوانی مرکز حمله شوې ده. ساده افغان خبری اژانس راپور کړی د افغانستان په غزنی ولایت کې د امریکا د عسکرو په پخوانی اډې باندې د ناپیژاند الوتکو لخوا بمباري وشوې. له افغانستانه د امریکا او د ناټو د عسکرو له وتلو وروسته د امریکا حکومت په ځالونو په افغانستان کې د پوځي تجهیزاتو په پاتې کېدام او د طالبانو لاسته د هغوی په وتلو باندې خپله خواشیني څرګنده کړې وه. اینی کتونکو ویل د افغانستان په غزنی ولایت کې د ناټو او د امریکا د پوځیانو په پخوانی اډې باندې چې همدا اوس د طالبانو په لاس کې ده پرون د ناپیژاندل وتکو لخوا حمله شوې دي. ویل کېږي چې دغه پوځي مرکز ته نږدې په توحید آباد سیمه هم هوایي حمله شوې ده. طالبانو په پنشیر کې پوځي خوځښتونه رد کړل. زمون خبریال راپور کړ د طالبانو وایي ذبی الله مجاهد په پنشیر ولایت کې د هر ډول پوځي خوځښتونو ادارت کړه. لدې مخکې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په نوم ډلې په پنشیر ولایت کې له طالبانو سره د نښتې او د دوو سیمو د آزادولو خبر ورکړی و. دغه جبهې په خپلې ټویټر پاڼې کې ادا کړې ده چې د ملي مقاومت جبهې ځواکونو د عبدالله خیل او ابشار ولسوالیانې له طالبانو نیولی دي. خود طالبانو وایي ذبی الله مجاهد نن ویل په پنشیر، تخار او نورو سیمو کې هیڅ پوځي نښته نه ده شوي او هغه ډلې چې په ټولنیزو رسنیو کې داګانې خپروي حقیقت نه لري او هیڅوک باید اندېښنه ونه کړي. طالبانو د ښځو لپاره برقه اجباري کړې ده. زمون خبریال راپور کړی د طالبانو د حکومت د امر بمعروف او نهی از منکر وزارت په افغانستان کې د ښځو لپاره له برقې استفاده اجباري کړه. دغه وزارت نن ویل له دې وروسته ښځې باید په ټول افغانستان او عمومي ځایونو کې له بورکې استفاده وکړي. د ښځو له کار او زده کړې سره د طالبانو له مخالفت وروسته دغه ډلې همدا اوس د ښځو د سفر او د میرمنو لپاره د ګاډو د چلولو د لایسنس د اخیستلو لپاره نوي بندیزونه لګولي دي. ننګرهار کې د یو کور د چت پرې وتو له کبله اتو تنو ته مرجوبله وختې ده. زمون خبریال راپور کړی عینی شاهدان وایي په ننګرهار کې د پرله پسې او سختو ورښتونو له امله تېره شپه د دې ولایت د چپرهار ولسوالۍ اړونده د غزو کلي په سیمه کې د ناصر په نوم د یو ځایي اوسیدونکي د کور چت راپرېوته چې د عینی شهیدانو په وینا په دې پیښه کې د نوموړې څلور لوڼې وژل شوي او د نوموړې له میرمنې او دوو زامنو سره یو ځای ټپي شوی هم دی. زرګونو خال د افغانستان نورستان ولایت ته ورغلی وو. نور حال په راپور کې درته وړاندې کوو.
په نورستان ولایت کې ځایي چارواکي وایي د کمکی اختر په ورځو کې زرګونه سیلانیانو له دغه ولایت څخه لیدنه کړې ده. د چارواکو پر وینا چې د اوړي او ګرمۍ په موسم کې په نورستان ته د سیلانیانو د ورتګ کچه دوره هم لوړه شي. د نورستان د والي وین سیف الدین لټون وایي د کمکی اختر په ورځو کې زرګونه تنه د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه د دغه ولایت مرکز پارون ته ورغلي او د اختر د خوښیو پر لمانځلو سربیره د پارون له تاریخي او تفریحي سیمو څخه هم لیدنه کړې ده.
د اختر په ورځو کې په زورونو سیلانیان د بیلابیلو ولایتو څخه نورستان ته راغلي دي او د نورستان نه لیدنه کړې ده. دا شمیره په ډیرېدو ده چې موږ خوشبین یو چې د نورستان د خلکو په ژوند به مثبت تاثیر ولري.
د نورستان د والی وانول اوس چې امنیت ټینګ شوی او هر وګړي ته له یو ځایه بل ته د تلو اسانتیا برابره شوې، اټکل کوي چې د اوړي تودوخې په زیاتېدو سره به د نورستان څخه د لیدونکو شمېر نور هم لوړ شي. سیف الدین لټون ویلي په کور دننه سیلانیانو سربیره له بهرنیو سیلانیانو هم غواړي چې نورستان ته ورشي او پوروانۍ د زړه راښکونکې سیمه له نږدې وګوري. لټون د هیواد پر شتمنو پانګوالو هم غږ وکړ چې په نورستان کې د سیلانیانو لپاره د اسانتیاو په برابرولو کې پانګونه وکړي.
د ملي سوداګرو او پانګوالو څخه غواړو چې په نورستان ولایت کې د توریزم او سیاحت په برخه کې پانګونه وکړي، په دې برخه کې همکاري وکړي.
د نورستان د والی وای نه دغه ولایت مرکز پرون ښار ته غځېدلی وټ خرابوالی د سیلانیانو پر وړاندې یو ستر خنډ بولي، خو وایي ولایتي ادارې د مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې چې نورستان ته د غځېدلي واټ د جوړېدو چارې پیل او ژر پای ته ورسوي.
یوه لویه ستونزه چې هغه د سړک ستونزه ده، د نورستان ولایتي ادارې د مرکز سره په بار بار دا موضوع شریکه کړې ده او مرکزي مشرتابه هم د سړک د جوړولو او د عمار وعده کړې ده.
سره له دې چې نورستان ولایت د تیر نظام د لوري د ملي پارک په نوم نومول شوی، خو هغه ډول چې لازم وه پاملرنه ورته نه ده شوې، او همدا لامل ده چې د لارې خرابتي او په مرکز پارون کې د سیلانیانو لپاره د نورو اسانتیاو کمښت د سیلانیانو د ورتګ بهیر ټکنې کړی دی. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
روسیې په اوکران کې د امریکا او اروپا وسلې تباه کړې دي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، روسیې ویل د اوکران په خارکیف سیمه کې د امریکا او د اروپا ګڼ شمېر پوځي تجهیزات له منځه وړي دي. روسیې زیاته کړې ده چې اوکران ته د لویدیځو هیوادونو د وسلو استول یوازې د جنگ د زیاتېدا سبب کېږي. د روسیې د دفاع وزارت ویاند ایګور کلاشنکوف ویل د اوکران په خارکوف سیمه کې د بوګو د خوب د اورګاډو تنظیم په خوا کې ګڼ شمېر پوځي تجهیزات چې امریکا او اروپایي هیوادونو استولي و د روسیې په یوې حمله کې تباه شوي دي. د مقاومت دښمنانو او د امریکا او امیرو ته باید فرصت ورنه کړو. ریای الیام ورسپانې نن راپور ورکړه، د لبنان د حزب الله د اجرایي شورا د مشر مرستیال شیخ علي داموش د هیواد په انتخاباتو کې د مقاومت دښمنانو ته د پرمختګ د فرصت د ورکولو په هکله خبرداری ورکړ. د لبنان د پارلمان د انتخاباتو لومړی پړاو له پرون ورځې راهیسې په خارجي هیوادونو کې د لبنان د هستوګ ناخریزو له رایه چولو سره پیل شو. د لبنان د حزب الله د اجرایي شورا د مشر مرستیال شیخ علي داموش د خپل هیواد د پارلمان انتخاباتو ته په اشاره سره زیاته کړه، حزب الله غورځنګ له مالي کړکیچونو د وتلو لپاره د ژغورنې د یوه ملي پلان پر اساس د پارلمان په انتخاباتو کې ګډون کوي. هغه د پارلمان په انتخاباتو کې د خلکو د پراګډون او په دې حکله د سستۍ د نکولو غوښتنه وکړه چې د لبنان په انتخاباتو کې د مقاومت ډلو د دښمنانو ته فرصت برابر نشي. د لبنان د پارلمان د انتخاباتو دوهم پړاو د روانې میلادي میاشتې په اتمه نیټه او په نورو هیوادونو کې د لبنان د استوګ نخاریزو په رایه چولو سره پیلیږي او په خپله د لبنان خال د مئ د میاشتې په 15 نیټه د رایه صندوقونو ته ورځي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جو بایډن په دریز نیوکه وکړه. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې په وړاندې د خپل هیواد د اوسني حکومت په کړچار باندې نیوکه سره ویل، ممکنه ده چې په میلیونونو خلک مړه شي ځکه چې واشنگټن نه پوهیږي چې کوم ډول له مسکو سره سلوک وکړي. ټرمپ په پنسلوینیا ایالت کې د مشرانو جرګې د کاندید محمد ایس په ملاتړ کې په تبلیغاتي کمپین کې ویل، د امریکا چارواکي نه پوهیږي چې په کوم ډول د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره چلند وکړي او جرمني به د پیټرول له سخت کمښت سره مخامخ شي. فارس خبری اژان د رشیا ټوډیو ټلویزیون په کول راپور ورکړی، د جرمني د اقتصاد وزیر رابرټ هابیک د اروپایي اتحادیې لخوا د روسیې د تیلو د بایکاټ په بڼه کې په جرمني کې د پیټرول د کمښت د راتلو خبر ورکړ. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د تهران ریډیو قدر من اوریدونکو، اوس به یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې امریکا د ویانا په خبرو کې د اوږد ځنډ مسؤله نومیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره په ټلیفوني خبرو کې د امریکا د زیاده او غلط سیاست په وینا کې د اوسني حالت سبب وبلو. د ایران د اسلامي جمهوریت د باندنۍ چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان بیګا د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونی ګوټر سره په ټلیفوني تماس کې د اروپایي اتحادیې له لارې د امریکا او د ایران ترمنځ د پیغامونو د تبادلو دوام ته په اشاره سره د امریکا د مشرانو جرګې سنا د ایران ضد په وروستۍ مصوبه نیوکه وکړه. وی ویل یوې پیدارې قوي منصفانه موافقې ته رسېدل د تیر غلط کړچار په جبرانولو کې د امریکا د حکومت زړهوار واقع بینانه فیصلې غوره کولو ته ضرورت لري. د ایران پر ضد د بندیزونو د ختمېدا د خبرو اترو اتم پړاو چې د تیر میلادي کال د دسمبر د میاشتې له 8مې نیټې څخه پیل شوی د روان میلادي کال د مارچ د میاشتې په 11مه نیټه د اروپایي اتحادیې د خارجي سیاست د مسؤل جوزبورې په وړاندیز نوي ډګر ته ورننوته او مراکچیان د سیاسي مشورو لپاره خپلو هیوادونو ته بیرته ورستانه شول. د تضمینونو موضوع له سره پیرس څخه د ایران د حقیقي او د حقوقي کسانو د نومونو ایستل او د بایکاټونو ټولګه هغه موردونه دي چې امریکا د اټومي تړون د خلاف ورزي کوونکي په توګه د دغو ستونزو د حل لپاره ضروري سیاسي فیصله نه ده ترسره کړې. د ایران اسلامي جمهوریت ټینګار لري د اټومي تړون په کامل ډول اجرا کې د لویدیځو هیوادونو په تیره بیا د امریکا د ژمنو ماتولو مخینې ته په پام سره لوري باید قوي عادلانه او پایداره موافقې ته د رسېدا کوشش وکړي چې له دې لارې د ایران د سوله ییز اټومي پروګرام په باره کې د لویدیځ د ادا وړ اندېښنې د کمېدا له لارې د اټومي تړون له اقتصادي ګټو د ایران د کامل استفادې لپاره ضروري شرایط برابر شي. پر دې اساس د ایران مرکزي ډلې د خبرو اترو لورو ته مالي نوښتونه وړاندیزونه ورکړي دي او د خبرو اترو له نورو لورو سره د تعاملاتو ټولګه د سرو کرښو په چوکاټ کې ترسره کیږي. په داسې حال کې چې د وینا خبرو اترې د څو مهمو او پاتې موضوعګانو په هکله د امریکا د سیاسي فیصلو په تمه دي، د امریکا مشرانو جرګې سنا د ایران د اسلامي جمهوریت د مرکزي بانک پر ضد د بایکاټونو د ساتلو او دغه راز اټومي تړون ته د جو بایډن د حکومت احتمالي بیرته ستنېدا په بڼه کې د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران ځواک پر ضد د بایکاټونو د ختمېدا د مخه د نیولو په هدف سره یو پلان تصویب کړ. د نړیوالو مسایلو کارپیژان حنیف غپاری د ایران پر ضد دغو پلانونو په تصویبولو کې د امریکا د ډیموکرات او د ریپبلیکن ګوندونو د سیتناتورانو غږملتیا په واضح ډول اټومي تړون ته د پوچې بیرته ستنېدا تاکتیک ته د واشنگټن د پابندۍ ښودنه کوي چې پر اساس یې باید د ایران پر ضد بایکاټونو د غیر عملیاتي او لږ شان ځنډولو رخوا کوم اقدام ترسره نه شي. لابلې خوا د ایران پر ضد بایکاټونو د عوام او د تهران پر ضد زیاده باو او د ډیپلوماسۍ له دوه ګونه سیاست استفاده په داسې حال کې ترسره کیږي چې په وینا خبرو کې موافقې ته رسېدل له زیات غوښتنې د امریکا لاسه اخیستل او د واشنگټن لخوا د اعتماد جوړولو عیني اقداماتو ته ضرورت لري. د امریکا پولیټیکو مجلې د سپینې ماڼۍ د چارواکي په کولولي کال د واشنگټن دریځ داده تر هغه وخته چې ایران له اټومي تړون دروخو امنیتي اندېښنو د کمولو لپاره خاص ګامونه پورته نکړي. د خارجي ترهګرو ډلو په نوم له پیره څخه به د ایران د سپاهي پاسداران ځواک نوم لري نکړي. دا په داسې حال کې دي چې د اټومي تړون اصلي ماهیت د ایران د اټومي ژمنو د اجرا په وړاندې د اقتصادي بایکاټونو په هغې شیندونکي ډول په لغوه کولو ولاړ دی او اساسا د ایران له سیمه ییزو سیاستونو او دفاعي موضوعګانو سره هیڅ ارتباط نه لري. د تهران ریډیو عزتمن اردوونکو اوس به د افغانستان د اقتصادي چارو د کارپیژان ډاکټر مخلص احمد مرکه درته وړاندې شي چې د دغه هیواد اقتصادي حالاتو په هکله شوې ده.
ښاغلی ډاکټر مخلص احمد، د اقتصادي چارو شنونکي، تاسو هم جریان کې استئ چې د طالبانو د موقت حکومت له لوري د 1401 کال لپاره ځانګړې شوې بودیجه تر اوسه برخلیک نه څرګند شوې. په داسې حال کې چې د دې کال دویمه میاشت هم په خلاصېدو ده، ساسو له انده د عادي او پرمختیایي بودیجې د تصویب د ځنډ لامل څه کېدای شي؟
مننه. تاسو ته بهتر معلوم ده چې د افغانستان اسلامي امارت نظام حاکمیت کال نه ده پوره شوی او د تیر نظام زمونږه عادي او انکشافي بودیجه چې ده هغه د جدي په لومړي نیټه کې به پیلېدله، ولې د اسلامي امارت نظام لخوا چې ده دا د حمل د میاشت نه اوس مخ په شروع کېدو کې ده، نو دغه درې میاشتې وقفه یو ځند او خند پیدا شو چې دغه بودیجه اعلان شي. او اساسي علت زه همدا بولم، ځکه چې د مالی وزارت هم دا اعلان وکړه چې مونږ ونه شو کړی چې هغه درې میاشت ځند په نتیجه کې په هماغه وخت او زمان چې دا مونږ دغه بودیجه اعلان کړو. نو دغه بل کوم خاص ستونزه نه ده، یوازې دا د وخت تغییر چې دا د اساسي عامل ده.
ډاکټر صاحب، ستاسو له انده په اقتصادي برخه کې د بودیجې ځنډ کومې ستونزې د حکومت لپاره، د هغه کلیدي ادارو لپاره چې د خلکو ته خدمات وړاندې کوي، روغتیا برخه کې، معارف برخه کې، د کرنې برخه کې، او همدارنګه د کلیوالو لپاره د خدمتونو په وړاندې کولو کې څومره ستونزې راولاړولی شي؟
اصلا بودیجه د یو هیواد د ورځنۍ پرمختیایي کارونو، د ورځنۍ اداري کارونو، د اجتماعي کارونو او همدارنګه د ټولنې د ولسونو د معیشت لپاره چې د اساسي ونډه او اساسي اړخ ده. خو په تعصب سره چې مونږ نه یوازې اوس د افغانستان د اسلامي امارت نظام د حاکمیت نه وروسته دغه ستونزه لرو، تیر نظام کې کمویات وي، مونږ نشو کولای چې خپله بودیجه په معین وخت کې د حکومت لخوا اعلان شي. هغه به کله کله پارلمان ته تلل، دوه میاشتې، درې میاشتې، هلته شپږ میاشتو پورې مونږ د بودیجې د اعلان او د تصویب ځنډ لیدل. نو دا په حقیقت کې په ټولنه کې، په هیواد کې، په ټولو اړخونو باندې منفي اغیزه کوي. د هیواد د پرمختګ لپاره، د هیواد د پرمختیایي پروژو د تطبیق لپاره دا یو ځنډ ده. کچیر مو یاد وي تیر نظام کې مختلف وزارتونه دوی نشو کولای چې په معین وخت کې د کال په پای کې هغه بودیجه چې دوی ته تخصیص شوی و هغوی به مصرف کړی وي، او اکثره به 40% 30% دوی بودیجه به مصرف کول. علت یې هم دا و چې په د کال په پیل کې، د کال مالی کال د شروع په پیل کې دوی ته به هغه بودیجه او هغه تخصیص چې وضع کېدل هغه به نه رسېدل. نو همدا علت ده چې موږ د نه یوازې سه کال بلکې تیر کالونه هم دغه مشکلاتو سره لاس په ګروان وو.
ډاکټر صاحب، اصول له مخې باید پرمختیایي بودیجه چې هغه د هیواد د اقتصاد د پیاوړتیا او پرمختګ سبب کیږي، دا باید د کال د پیل سره سم چمتو وي او کارونه پیل شي. دا چې نږدې دوه میاشتې کیږي دا بودیجه ځنډیدلې ده، ستاسو له انده که بودیجه تصویب هم شي په راتلونکي وخت کې، چې لا تر اوسه وخت نه دی معلوم، د دغه ځنډیدلي وخت یا دغه کم وخت چې تلف شوی د دې جبران څنګه کیدلی شي ستاسو له انده؟
هستن حقیقت دا ده چې اوس موږ باید دغه اندېښنه ونه لرو، ځکه چې په تیر نظامونو کې، تیر وختونو کې سره له ده چې زمونږ د داخلي عوایدو نه کوم بودیجه ټاکل کېدله، د نړۍ له مختلفو هیوادونو څخه، مختلفو مالي منابعو څخه افغانستان سره مرسته کېدله. ولې دا چې اوس د اسلامي امارت د نظام په حاکمېدو سره موږ یوازې په خپله داخلي عوایدو باندې متکی یو، او بهرنیو هیوادونو مرسته تر څنګ باندې هغه زمونږ کومه خزانه چو د نړیوال خصوصا د امریکا لخوا کنګل شوی ده. نو اوس هم چې ګورو دومره هغه خاص منفي اغیزه زمونږ په کارونو نه ده کړی. مونږ او تاسو شاهد یو چې د افغانستان په مختلف ولایتو کې اوس هم پرمختیایي پروژې روانې دي، ولې بلا شک دا مونږ منو، او دا د ویلو وخت هم ده چې کچیرې په وخت او زمان باندې په هیواد کې، خصوصا زموږ په افغانستان چې موږ وروسته پاتې هیواد یو، موږ ډېر زیات انکشافي پروژو او پراختیا ته ضرورت لرو. د دغه حالاتو منځته راتله، یعنی د بودیجې نه اعلان په ټاکلي وخت کې، دا زموږ په ټولنه باندې، زموږ په اقتصاد باندې منفي اغیزه کوي.
وروستۍ پوښتنې په توګه، د اقتصادي چارو د یو کارپوه په توګه، ستاسو نظر، وړاندیز او غوښتنه حکومت ته سره د بودیجې د تصویب په برخه کې؟
خوشبختانه چې په دې اخر وختو کې د مالی وزارت هم اعلان وکړه چې هغه کوم خلا او کوم مشکلات چې د بودیجې د اعلان په اړوند باندې وو هغوی هم ومنله. خو زموږ وړاندیز دا ده چې هغه کومه داخلي عواید چې موږ کولی شو د کال تر پایه پورې ترلاسه کړو، هغه منابع هم معلوم ده، هغه موږ کچیرې ژر تر ژره د حکومت لخوا اعلان شي نو دا به ښه وي. خو د ده تر څنګ باید دا هم وایو چې اوس د اسلامي امارت نظام نوی حاکم شوی ده، دوی ته د معلوماتو په اساس باندې او دا چې تیر نظام او اوسنی نظام کې په خصوصا په مالی بخش کې او مالی سکتور کې ډیر زیات تغیرات راغلی ده. پخوا فساد او اوس الحمدلله شفافیت حد زیات شوی ده، او هغه منابع چې تیر وختونه نه وو اوس افغانستان حکومت خصوصا د معدن په بخش کې د استخراج په بخش کې دوی زیات هلې ځلې کوي، نو او د ده تر څنګ باندې په سوداګریز ډګر کې د قاچاق د مخنیوي لپاره او همدارنګه په ګمرکاتو کې د تغیر جنس د محصول د مخنیوي په اساس باندې عواید زیات شوي دي پخوا څخه. نو که چیرې دغه داخلي عواید باندې کومه بودیجه چې دوی په نظر لري باید په وخت سره او ژر تر ژره دوی اعلان کړي.
روت سپانو ته کتنه
ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیک پیرزوینې ومنې عزیزانو. د خبرونه په دې شیبو کې ورسپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کوم. لا مامور سره سم اول به د تهران او کوخونو د کابل او زین نورو بهرنی او رسپانو زین مطالب به تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. دوستانو ورسپانو ته د کتنې په سر کې اطلاعات ورسپانه راخلو. د تیرن چاپ اطلاعات ورسپانه دغه موضوعاتو ته انعکاس ورکړی. طالبیب ته نږدې د العاد عملیاتو د دې په ترڅ کې چې د خپلواکۍ ورځې لپاره د سیهونستانو جشن په ویر بدل کړ، د دغه رژیم لالهانده او بیچاره توپ څرګند کړ. د عراق د صدر د سیاسي بهیر مشر مقتدا صدر د آل تشیع د امغغیستوب د څلبیشت ورځنی فرصت ختمې توته به اشاره سره د عراق ل خپلواک واستاز څخه غوښتنه وکړه چې په 15 ورځو کې نوې حکومت جوړ کړي. د عراق پارلماني ټاکنې د 2021 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې ترسره شوه. و میاشتې د ټاکنې له ترسره کېدو تیریږي، لیکن د نوي حکومت د جوړېدو هیڅ پته نه لګیږي. د دې هېواد سیاسي حالات له تیر اکتوبر تر اوسه یوازې یوه ځانګړنه لري، هغه هم د ملي ګټو څخه د سترګو په پټولو سره د سیاسي ډلو ترمنځ نفاق دی. د حکومت د درې ګونې قواوو د مشرانو ترمنځ یوازې د مقننه قوې برخلیک معلوم شو، او محمد الحلبوسي یو ځل بیا د پارلمان د مشر کرسۍ ترلاسه کړه، چې البته د هغه ټاکل کېده لا زیاتو ګنګوسو سره یو ځای شو. تر اوسه هم د عراق لومړی وزیر او ولس مشر نه دی معرفي شوی. سیهونستی رسنوی ولیکل د جنرال سلامی او سید حسن نصر الله ویناوی اسرائیلو ته ویر رامسته کړی ده. د افغانستان پر برېښنایي تاسیساتو باندې یرغلونه سبب شوي چې پلازمینه کابل او نور لس ولایتونه په توره تیاره کې ډوبه شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا هم د تهران کیهان ورسپانه ده چې په خپل لومړي مخ کې داسې لیکي: د 15 سیهونستانو هلاکت د نکبت د غمیزې د 44 ورځې په کلیزه کې. په وروستیو 15 ورځو کې د فلسطینیانو 15 شهادت غواړي عملیات د زیارت په ماخام تل ابیب ته نږدې په العاد سیمه کې ترسره شول. په دغو عملیاتو کې لږ تر لږه 15 سیهونستان هلاک او شپږ هم ژوبل شوي دي. د دغو عملیاتو د ترسره کولو اوزار هم ساړه وسله وه. ځینو سرچینو هم چاقو د دغو عملیاتو د ترسره کولو اوزار په توګه یاد کړی. د دغو عملیاتو عامل یا عاملین هم له ځایه تښتېدلی او اسرایلی اسکل تر اوسه د هغو په نیولو کې نه دی بریالی شوی. دغه عملیات په الاقصی جماعت کې د صهیونیستو خارګي میشتو د زیارت ورځې د سهار جنایت د فلسطینیانو سم لاسي غبرګون وبلل. صهیونیستو خارګي میشتو د زیارت ورځې په سهار د فلسطین د نیواک د څلور اویایمې کلیزې په پلمه له صهیونیستي عسکرو په ملاتړ سره په الاقصی جماعت حمله وکړه او څو فلسطینیان ژوبل کړل. صهیونیستي نیواکګرو عسکرو په فلسطینیانو په اوخلن ګازونو او کوټوکو سره حمله او د هغو په لورې پلاستیکي ګولۍ وویشته. د صهیونیست رژیم پولیسو په رسمي توګه په الاقصی جماعت د خارګي میشتو نیواکګرانو له ډله ییزې حملې سره موافقت وکړ. له دغه جنایت وروسته د حماس او جهاد اسلامي په شمول فلسطینی ډلو په الاقصی جماعت د نورې حملې د پایلو په اړه خبرداری هم ورکړی و. له دې مخکې هم فلسطینی ډلو خبرداری ورکړی چې الاقصی جماعت د فلسطینیانو سره کرخه ده. پر دې اساس د الاحد عملیات په الاقصی جماعت کې د فلسطینیانو ضد د صهیونیستانو جنایت ته غبرګون و. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم زه کابل خواته او د کابل ځینې ورځپانې را اخلو. د کابل مسیر چاپ ورځپانه نن په خپل سایټ کې داسې لیکي: افغان حکومت منلی چې د نجونو د ښوونځیو په تړاو د دینی عالمانو یوه غونډه جوړوي. څو ورځې وړاندې د نوي حکومت یوه لوړپورې غړي وویلي وو چې تر اختره وروسته د نجونو د ښوونځیو په اړه یوه غونډه جوړیږي او په دې اړه به خپل دریځ روښانه کوي. نوي افغان حکومت په نوي تعلیمي کال کې یوازې له لومړۍ تر شپږم ټولګي پورې نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړه او له اووم تر دولسم پورې د ښوونځیو پیلېدل ځنډول شوي، چې دې مسله د کورنیو غبرګونونو تر څنګ نړیوال غبرګونونه هم راپارولی دي. بل خبر دا چې پاکستان وایي دوی نور افغانان د کډوالو په توګه نه مني. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان ویلي دوی هر ورځ له 200 تر 1000 پورې کسانو ته د پاکستان ویزې ورکوي چې ډېری دغه کسان غواړي په پاکستان کې میشت شي. د پاکستان اداراتو په خبره په کابل کې د پخوانی حکومت له ړنګېدو وروسته شاوخوا 300 افغانان پاکستان ته تللي چې په اسلام آباد او نورو ښارونو کې میشتي. پاکستانی سفیر وایي په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال اوسیږي چې دوی په هیڅ وجه نو ورغلو افغانانو ته د کډوالۍ سند نه ورکوي او د کډوالو په توګه یې نه مني. په افغانستان کې تر وروستي او تحولاتو وروسته ګڼ شمېر افغانان تاجکستان، ایران، پاکستان ته تللي چې هلته له سخت وضعیت سره هم مخامخ دي. اوس هم کلید ګروپ سایت یو کتنه کوو. کلید ګروپ لیکي: په کوزه پښتونخوا کې د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي چې په افغانستان کې د نامنی او جوړول به د ټولو په زیان وي. که افغانستان بیا نام نه شي، ګاونډیان به هم آرام پاتې نه شي. نوموړي دغه څرګندونې پرون د پاکستان د کوټې ایالت په پیشین سیمه کې یوې بلسي غونډې ته کړي دي. دا زیاته کړې ده چې که د سیمې هیوادونه بیا دا فکر کوي چې د داعش او القاعده په نومونو به بیا په افغانستان کې جګړې پیل کړي، نو دوی به هم آرام پاتې نه شي. د اڅکزي په خبره کې که څوک په جنوب او شمال د افغانستان د ویشلو فکر لري، نو پوه دي شي چې ایران او پاکستان به هم ویشل کیږي. هغه همدارنګه ویلي چې ایران، پاکستان او هندوستان د ډیرو قومونو درلودونکي هیوادونه دي او په وینا یې که یو ځل د تقسیم په نامه زلزله پیل شوه، نو پاکستان به هم 300 ټوټې کیږي. د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر د په افغانستان کې د روانو ستونزو د حل لپاره د لوی جرګې جوړېدو غوښتنه کړې او پر اسلامي امارت یې غږ کړی چې تر شپږم ټولګې د پورتنجونو پر مخ د ښوونځي پرانیز. ګرځي. په افغانستان کې د نامنیو بیا پیلېدو په تړاو څرګندونې په داسې حال مطرح کېږي چې وړمه ورځ د امریکا د دفاع وزارت لوی درستیز مارک میلی هم د داعش په څیر د نورو ترهګرو ډلو د بیا راپورته کېدو او انسجام خبر ورکړی و. خو اسلامي امارت وایي هیچ چاته به د افغانستان د ناامنه کېدو او د نورو په وړاندې د افغانستان د خاورې کارېدنې ته اجازه ور نه کړي. عزیزانو، انټرنیشنل بزنس ټایمز آنلاین خبرونه بیا په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو لخوا د دباونو پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې ده. دغه خبرونه په چې د امریکا له متحده ایالاتونو نشرات کوي پرونه لیکلي راپورونه وایي طالبان په وروستي مورد کې په کابل او نور ولایتونو کې ښځو ته د موټر چلولو د لایسنس ورکوله درولې دي. د خبرونه په مقاله کې راغلي کله چې طالبانو په 13 اگست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، ژمنه یې کړې وه چې د اسلام په حدودو کې به د ښځو د حقوقو درناوی وکړي، خو په واقعیت کې هر څه سرچپه روان دي. د لیکوال په باور د ښځو پر تګ راتګ محدودیت دومره ټکان ورکوونکی نه پریخي، ځکه طالبانو په خپل لومړي واکمنۍ کې هم له 1990 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د ښځو په وړاندې همدغه چلند درلود. خبرونه وایي اوس ښځې له عامو ځایونو په منع کېدو دي، تعلیم نشي کولای او له اکثرو دولتي وظایفو لیرې پاتې شوي. ډیر عزتمن اوریدونکو، ورځپانو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم دومره و. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. خدای مو مل او ملګری.
سیاست
ګران او قدرمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل بنگش
ستاسو محترم حضور ته حاضر شویو چې د اوبو او سیاست تر عنوان لاندې د پروګرام یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو. دوستانو، د دې لړۍ د تیر بس په دوام کې نن هم د حامد کرزي او اشرف غني د اوبو د سیاست د مؤلفو او په افغانستان کې د تمدن په پراختیا او ولس جوړونې کې د اوبو د رول موضوع جاجو. نو هیله ده چې زموږ سره ملو اوسئ.
پزنو لاپولو د بهر تنونکو سندونو په کنټرولولو کې د افغانستان د بند جوړونې ستراتیژي لګونډي هیوادونو په تیر بیا د ایران ختیځ او شمال ختیځ سیمو ته د تنونکو اوبو د کمیدو سبب شوی ده. د افغانستان د غرنی موقعیت په وجه چې زیاتره سندونه ګونډي هیوادونو ته بهيږي، د غوسردي سندونو ورته په اوبو باندې د سلطې موقعیت برابر کړي. افغانستان د اوبو دوا قوانين لري. لومړی قانون په 1918 لمریز یا 1918 میلادي کال کې د افغانستان د وخت ولسمشر بابرک کارمل لخوا او د اوبو دوهم قانون د 1918 کال د غوې د میاشتې په شپږم نیټه د افغانستان دغه وخت ولسمشر حامد کرزي لخوا وړاندې شوی. په دغو دواړو قانونو کې زیاتره تعریفو په هیواد کې دننه د اوبو د ویش حقوقو چارو د اوبو مالکیت او نورو کورنیو موردونو ته پاملرنه شوې ده. او پکې د هایډرو پولیټیکی مسایلو د ګوندی هیوادونو د اوبو د حق او نړیوالو حقوقو ته د پاملرنې چارو ته پکې هیڅ اشاره نه ده شوې.
له 2000 لومړی میلادي کال تر 2021 کلونو پورې چې د طالبانو حکومت رنګ شو، د افغانستان حکومت د امریکا په لمس او د اوبو د زیرمو د مدیریت په پلمه هڅه کړې چې د دغه هیواد په سیندونو باندې د مختلفو بندونو په جوړولو سره د دغه سیندونو اوبه مدیریت کړي او ایران ته یې د بهېدو مخه ونیسي. په افغانستان کې د اوبو د سیاستونو د بحثونو ګرمېدل او په دې برخه کې عمراني پراختیا د ایران حقوقو او د ژواک چاپیریال مسایلو ته له پاملرنې پرته د اشرف غنی د ولسمشرۍ له پړاوه پیل شول. په 1994 لمریز کال کې د اشرف غنی په مشرۍ د مځکې او اوبو عالي شورا جوړه شوه او د افغانستان حکومت د وری د میاشتې 4 نیټه د اوبو د مدیریت ملي ورځ ونوموله. په حقیقت کې د اشرف غنی د حکومت هدف له اوبو څخه اوزاري استفاده و. له غنی مخکې او حتی د کرزی په پړاو کې په دومره لوړ سویه داسې اوزاري کړنلاره نه و موجوده. د ایران له اسلامي انقلاب مخکې د اوبو له مدیریت څخه د افغانستان هدف د خپلې د کرهنې او برېښنا لپاره د اوبو تامینول وو، خو له 2000 لومړۍ نه تر 2021 کال پورې د افغانستان د نیواک په دې 20 کلونو کې د افغانستان حکومت د امریکا په لمسون په سیاسي کړچار سره د ایران سره په اړیکو کې له اوبو څخه اوزاري استفاده په اجنډا کې راوستله چې د دواړو هیوادونو د ګاونډیتوب د اصولو پر خلاف و. په 2021 میلادي کال کې اشرف غنی د فراه په سیند باندې د بخش آباد ډیم د بشپړولو په تکل کې و. له دې عمله چې دغه بند د هیرمند په یوې ډیرې مهمې سرچینې باندې جوړیږي او دغه سیند او د اوبو زیرمې د هیرمند د 1950 کال د معاهدې په برخه کې نه شاملېږي، نو جوړول او بشپړول د سیمې لپاره جدي او اندېښمنونکي اثرات او پایلې لرلی شي، ځکه چې د دغه بند د اوبو ساتلو ظرفیت د سیند د کلنی بهیر د اوسېدو د 90% برابر اعلان شوی. د ترسره شویو څېړنو له مخې د دغه بند جوړېدل او د دې سیمې د کرهنیزو ځمکو پراختیا کولی شي چې د فراه سیند د استحصال وړ اوبو اندازه لږ تر لږه تر 50% کمه کړی شي.
ایزانو په ایران کې د تربیت مدرس نومي پونتون د کرهنې د برخې د اوبو د سرچینو د انجنیری د ډلې د ساينسي کمیټې غړي ډاکټر حجت میاوادی وایي چې د فرارو د په 1500 کې د سیند د هیرمند اوبو د برخې تر ټو مهمه سره او مهم مشهور سیند چې د لاندې سیمې په تیر بیا د هامون د نړیوالو تالابونو په ژوند کې مهم رول لري. دغه سیند د اوبو کلنی متوسط پیداوار 1.2 میلیون مکعب میټر اټکل شوی چې د هیرمند له سینه ورسته د هیرمند د اوبو دوهمه او له اوبو ډکه نړیواله حوزه ده. څه هم دغه سیند د 1415 هجري لمریز کال یا 1922 میلادي کال د معاهدې برخه نه ده او د ایران او افغانستان دواړو هیوادونو ترمنځ د دغه سیند څخه د ګټې اوچتولو پر سر څه تړون او معاهده شتون نه لري، خو له دې عمله چې دغه بند جوړېدل له هیرمند سیند څخه د ایران د اوبو په حق باندې منفي تاثیر کوي، افغانستان باید په دې اړه د نړیوالو حقوقو عرفي او لازم الاجرا قواعد په نظر کې ونیسي چې د هیرمند سیند د لاندې هیواد یعنی ایران د تاواني کېدو مخه ونیول شي. یو بل فعالیت چې د ایران لپاره د اندېښنې سبب کیږي د کمال خان بند دی چې په نیمروز ولایت کې د زرنج ښار د جنوب په 3 کیلومتر کې د هرمن سیند په لاره کې او د ایران د پولې په 10 کیلومتر کې جوړ شوی. دغه بند په 2 مرحلو کې به تیر بیا د نوی ملسیز په لومړی وختونو کې جوړ شو. د افغانستان د نیمروز په ولایت کې مختلف راپورټونه وړاندې شوي. د نمونې په توګه د دغه بند اوبه اخیستنه د هر لمځکو څخه څه د باندې 1,40,000 هکټر لمځکې خړوب کړی او له 9 میگاواټ زیاته برېښنا تولید کړې ده. د کمال خان بند د 2.5 میلیون متر مقب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت سره د موسمي سیلابونو په کنټرولولو او زیرمه کولو کې زیات گنجایش لري.
په داسې صورت کې چې د اوبو مسلې ته د سیاسي او وزاري مخه کول څنګه ته کې خودلې شي د کمال خان بند جوړېدو لدین علاوه چې د افغانستان نیمروز ولایت او دغه هیواد جنوب لویدیځ سیمه له وچکالۍ او د اوبو له کمښت خلاصوي، بلکې د موسمي سیلابونو د کنټرول او ذخیره کولو له لارې د هرمند سیند 850 میلیون مکعب متر اندازه شوی او منظم شوی اوبه ایران ته ولیږي. د داسې یوې پالیسۍ په اساس د نیمروز ولایت به د دواړو هیوادونو د اوبو د ذخیره کولو په رول کې عمل وکړي. د هرمند سیند هامون د سیند ګوټې د اوبو اصلي پوره کوونکی او د ایران د سیستان او بلوچستان صوبې د سترو ښارونو په خاصه توګه د زابل او زایدان د اوبو برابرونکی دی.
ایزانو حریریت سیند د ایران، افغانستان، ترکمنستان لاغو ګډ سیندونو څخه دی چې له افغانستانه سرچینه اخلي. دغه سیند د ایران د شمال ختیځ د اوبو د پوره کولو تر ټولو مهمه سرچینه ده او د اوبو د لا زیات ښه مدیریت او ګټه اوچتولو لپاره د ایران او ترکمنستان ترمنځ د دوستۍ ګډ بند ورباندې جوړ شوی. همدارنګه د دوستۍ د بند له اوبو څخه په کال کې تقریبا 1.5 میلیون مکعب متر د مشهد ښار د څخلو د اوبو او سرخص د دشت د کرانې لپاره 2.8 میلیون مکعب متر اوبه برابرې. افغانستان په 2004 کال کې د خپلې کرکیلې د ترقی په هدف سره د سلما بند جوړولو تابعا وکړه چې ترې د اوبو اخیستنې مرحله له 2018 کال څخه شروع شوې ده. د اوبو د دغې ذخیرې د ظرفیت اندازه 560 میلیون مکعب متر ده. د دغه بند جوړېدل د دې سبب کیږي چې د دوستۍ بند ته او د اوبو د ننوتلو اندازه 80% کمه شي.
د افغانستان د جنوب د هلمند ولایت په کجکی ولایت کې کجکی بند د ولایت د لشکرګاه ښار د شمال په 180 کیلومتر کې شتون لري. د دغه بند مطالعاتي او عمراني عملیات په 1946 کال کې شروع شول او په 1953 کال کې ختم شول. د کجکی د اوبو د برېښنا بند جوړولو دوهمه مرحله په 2001 میلادي کال کې د افغانستان لنیول وروسته د امریکا او ترکیه په لمسون د ایران د استعمال وړ اوبو د سرچینو تر تحصیل لاندې راوستلو په اراده او د افغانستان د ضرورت وړ برېښنا څخه د 6% د پوره کولو په ادعا سره اجرا شوه. د کجکی د اوبو برېښنایي جوړېدل په افغانستان کې د امریکا تر ټولو لوی عمراني پروژه ده چې د ایران د هدف ګرځولو په مقصد پلان شوې ده. د افغانستان د اوبو او انرژۍ د وزارت د اعلان لمخې د 2002 میلادي کال د اگست په 15 نیټه په کابل کې د طالبانو لشتونه مخکې پورې په هرمند سیند باندې د کجکی بند د دوهمې مرحلې اجرایی کار 80% پرمختګ لرلی دی.
Thank you. ازنو په حقیقت کې امریکایي نیواګرانو د افغانستان په نیواک د دوو لسیزو په پړاو کې کوشش وکړ چې په خاصه توګه د اشرف غنی په پړاو کې د افغانستان هایډروپولیټیک د ایران خلاف له اوبو څخه د اوزاري استفادې په بنیاد بڼه ونیسي. خو حقیقت دا دی چې د ایران او افغانستان تاریخي، کلتوري او تمدنی اشتراکات او ګاونډیتوب په اصول دا ضرورت رامنځته کوي چې اوبه د ایران او افغانستان ترمنځ د اړیکو او رښتې په یوې زمینه بدل شي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د اوبو د سیاست ترنګوان لاندې د دغه پر پروګرام وختم په هم د ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم په دغه پروګرام کې تاسو ته بلنه درکوو چې تاسو هم کولای شئ زموږ سایت ته لاړ شئ او خپل نظرونه، خپل وړاندیزونه، خپل هغه مطلب چې تاسو په نظر کې شدی موږ ته خپل نظرونه راوستوي چې موږ هم په خپل پروګرام کې تاسو ته منعکس کړو. قدرمن اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې parstoday.com/ps-site ته لاړ شئ او خپل هغه مطلبونه چې تاسو خوښوئ هلته مطالعه کړئ او د ځان لپاره هم کولای شئ چې چاپ کړئ. نو په همدې هیله سره چې تاسو دغه پروګرام واورئ او ستاسو خوښ بشي او خپل نظرونه به د دغه پروګرام او نورو پروګرامونو په څیر مشترک واستوي، په همدې هیله سره دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسو او ستاسو له حضور اجازه غواړو.
بریالي اوسئ.
تهران ریډیو ډیرو قدرمن اوریدونکو، زموږ دغه مازیګرنۍ پښتو خپرونه نور په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې پورې چې سبا سهار به درته بیا وړاندې شي، له تاسو څخه اجازه غواړو. هر چیرې چې یاست بریالي او خوشحاله اوسئ. د خدای په امان او ورځ مو هم درته غواړو. د خدای په امان. Thank you.